السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غواړي د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. خو راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیل کړو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، چین له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي. د ملګرو ملتونو دوه ادارې نن په افغانستان کې د مرستو پلانونه اعلانوي، او د امریکا او روسیې استازو 8 ساعته خبرې پای ته رسولې دي. بشپړ خبرونه. چین د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوی شتمنی آزاد کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن پرون دوشنبې په پکینګ کې په یو خبری کنفرانس کې دغه راز غوښتنه وکړه چې پر افغانستان د امریکا لګول شوي یو اړخیز بندیزونه دې هم لری شي.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان د بحران د پیلوونکي په توګه باید دا ډول خپلې پښې له افغانستان نه سپکې نه کړي. یو اړخیز بندیزونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او ژوند بدتره کوي. موږ له امریکا غواړو چې خپلې تېروتنې ژورې درک کړي، خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي، د افغانستان کنګل شوی شتمني آزاده کړي، او هر څومره ژر چې کیدای شي پر دې هیواد یو اړخیز بندیزونه لرې کړي.
امریکا د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړه. د غراز افغانستان ته په تیرو 15 میاشتو کې د نړیوالو مرستې زخت زیات کم شوې چې د هیواد اقتصاد له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن سه شنبه په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دې غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګۍ او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري مشر فلیپو ګراندي او په بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږي کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې تیر 2021 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدګۍ لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستې لپاره شاوخوا 2.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په کاپیسا کې پرون په سلګونو کسانو په یو اعتراضیا لاریون کې ګډون وکړ. د میراغا بیدار په نوم یو قومي مخور ویلي د دوو کورنیو ترمنځ حقوقي دعوا وه چې د ده په خبره یوې کورنۍ له هغو اړیکو څخه په استفادې چې له طالبانو سره یې درلودې د مقابل لوري ښځې او ماشومان له ځان سره بیولي.
زموږ ناموس ولې وړل کیږي؟ که حقوقي دعواوې له قانوني لارې د مخته یوړل شي، ولې زموږ ناموس کوهستان ته وړل کیږي؟ موږ د عدالت غوښتنه کوو.
د کاپیسا ولایت د حصای اول کوهستان ولسوالۍ د امنیه قمندان مولوي عبدالمتین سعید دغه پیښه تاییدوي او وایي چې ښځې او ماشومان له سیمه ییزو مسؤلینو سره له همغږۍ پرته نیول شوي او بیول شوي. هغه ټینګار کوي چې قضیه څیړي تر څو معلومه کړي چې آیا له صلاحیتونو سوء استفاده شوې او که نه. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته وروستای خبرداری ورکړی چې که د برېښنا د لګښت پورونه پرې نه کړي نو د کابینې د پریکړې له مخې به قانوني چلند ورسره وشي. د افغانستان برېښنا شرکت دغه خبرداری پرون دوشنبې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی او ویلي دي چې د دې شرکت رهبري د پخوانۍ ادارې د برېښنا پوروړو چارواکو زورواکو او سیاسونو څخه د برېښنا لګښت د پورونو د ترلاسه کولو په هدف دوی ته یوه میاشت وخت ورکړی و، خو لیدل کیږي چې دغه پوروړي وروستای فرصت له لاسه ورکوي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو ویلي و چې 26 میلیارد افغانۍ خلک پوروړي دي، او که تر یوې میاشتې خلک پورونه ورنه کړي نو څارنوالۍ ته به یې وپیژني او په کور دننه به یې جایدادونه مصادره شي. د امریکا او روسیه استازو 8 ساعته خبرې پرون ماښام په جنوا کې پای ته ورسولې. دغه خبرې چې د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي د رواني اونۍ په ترڅ کې به هم دوام وکړي. په دې خبرو کې به ډیر تمرکز د اوکراین له پولې سره د روسیې د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسالې راڅرخي. لویدیس هیوادونه د اوکراین د پولی سره د روسیې د شاوخوا 3000 پوځیانو ځای پر ځای کېدو سخت اندېښمن کړي، خو مسکو وایي پر اوکراین د برید پلان نه لري. او د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د مظاهره چانو ضد عملیاتو په ترڅ کې نږدې 8000 کسان نیول شوي دي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي چې په الماتی او نورو ښارونو کې نظم بیرته عادي شوی دی. د راپورونو له مخې الماتی د پراخو اعتراضونو شاهد وو او معترضانو د یوې لنډې مودې لپاره هم د دې ښار هوایي ډګر نیولی و. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د دې لنډې خبری برخې د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غواړي چې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو یو نوی باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تیر شپه د ویډیو کانفرنس د لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته خبرې کولې، دغه راز ویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمنۍ تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان او نړۍ ترمنځ خو اړیکو په لرلو ټینګار وکړ. ښاغلی متقی چې تیر ماښامې په واشنګټن کې د یوې آنلاین غونډې ګډونوالو ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له نړیوالو سره تعامل ولري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې نړۍ دې هم دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅکله هم نتیجه نه ده ورکړې.
د دې حکومت بهرنی پالیسي مثبته، بېطرفه، متوازنه او انسان محوره ده. له ګاونډیو د سیمې او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې او رغبونکې اړیکې غواړو. له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي په بنا مثبت تعامل غواړو، تر څو تر دوو د سترو هیوادونو د ګټو د خطر قرباني نه شو.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د نږدې 15 میاشتو په تیریدو سره د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلی متقی دغه راز وویل چې حکومت ټول شموله دی او د ټولنې ټول قومونه او قشرونه پکې شامل دي، خو پر طالبانو یو مهم انتقاد چې تل کېږي دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی او هیڅ یوه ښځه پکې ګډون نه لري. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې تر هغو به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو پاره اقدامونه کړي، بشري حقونه په تیره بیا د نجونو او ښځو رعایت نه کړي، نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ور نه کړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د طالب چارواکو پرله پسې غوښتنو ته تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په ښکاره مثبت ځواب نه دی ویلی، خو له دې سره سره د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. ښاغلی متقی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ډیرو هیوادونو سفارتونه خپل عادي فعالیت مخته وړي او د ډیرو هیوادونو ډیپلوماتان هم کابل ته ځي او راځي، چې دا د دې په وینا د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. هغه همداراز ویلي چې یو شمېر هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي او دغه لړۍ روانه ده، خو تر اوسه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پرته چې د طالبانو د ډیپلوماتانو په لاس کې دی نه دي لیدل شوي چې په بل کوم هیواد کې دی د طالبانو سفیر یا ډیپلوماتانو کار پیل کړی وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی همدارنګه د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو غوښتنه وکړه. هغه تړون چې نږدې 2 کاله مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه کې لاسلیک شو. متقی ونه ویل چې امریکا د دغه تړون کومه برخه تر اوسه نه ده عملي کړې، خو نوموړي په دغه تړون کې د طالبانو ژمنې ته په اشاره ډاډ څرګند کړ چې هیڅوک به ونه شي کولی چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. امریکا د دوحې د تړون پر اساس خپل ټول ځواکونه د اګست میاشتې 23 له افغانستان نه وویستل او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې 40 کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه پای ته ورسوله.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو واورو
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو ل خبرونو سره مو کومه خاطره تړلې دي؟
دا افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 420 212 22 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00 420 22 11 23 24.
د پاکستان یو جګپوړی امنیتي چارواکی او د دې هیواد یو شمیر رسنۍ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی د وژلو خبره کوي. د هغې ډلې چې د پاکستان له حکومت سره د افغانستان په منځګړیتوب د سولې خبرې تیره میاشت بې نتیجې پای ته ورسېدې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تر اوسه یې په دې اړه موثق راپورونه نه دي ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار نوریاس نوري راپور ته.
د پاکستاني وجګپوري امنیتي چارواکي د دوشنبه په ورځ ویل چې تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په افغانستان کې وژل شوی دی. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور لمخې دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته ویلي چې نوموړی په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. د راپور لمخې خراسانی چې ویل کېږي اصلي نوم یې خالد بلتیو، د 2014 کال رئیس چې د پاکستان پوځ د دغه سخدریزې ډلې په وړاندې عملیات پیل کړل د تېښتې په حال کې و. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې په دې اړه چې نوموړی په څه ډول په نښه شوی او وژل شوی له افغانستانه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکو هم فرانس پرېس ته ویلي چې په دې اړه راپورونه څېړي. ازادي راډیو په ننګرهار کې د تحریک طالبان د ډلې د ویان محمد خراسانی د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویاند عاقل جان اعظم سره هم اړیکه ټینګه کړه، خو نوموړي هم په لنډه تبصره کې ورته خبره وکړه او ویل چې کله هم د دې قضیې په اړه رښتینی معلومات لاسته ورشي نو به راسره شریک کړي. ښاغلي اعظم وویل چې تر اوسه پورې په دې اړه چې دا ډول یوه پیښه دې رامنځته شوې وي موثق راپورې نه دی ترلاسه کړی. که د خراساني وژل په خپلواکه توګه تایید شي، دا به له کله چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې، د دې ډلې تر ټولو جګپوړې چارواکی وي چې وژل کېږي. د دواړو لورو ترمنځ یوه دایمي اوربند ته د رسېدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په منځګړیتوب مخته وړل کېدې. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست راجدین حقانی په دې خبرو کې مهم رول درلود. د پاکستان د حکومت او د دې ډلې ترمنځ یو میاشتنی معقد اوربند تیر کال په نومبر کې ټینګ شوی و چې خراسانی د دسمبر په 9 د پای ته رسېدو اعلان کړی و. د فرانس پرېس په وینا څو اونۍ مخکې هم د پاکستاني طالبانو یو بل مشر چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د افغانستان په ختیځ کې د یوې بې پیلوټه الوتکې له بریده روغ وتلی و. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه برید چا کړی و. که څه هم پاکستان دا ډول بریدونو وړتیا لري، خو د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو له وتلو سره سره ښایي هوایي بریدونه ترسره کړي. د پاکستان د تحریک طالبان ډله چې په 2001 کال جوړه شوې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د برید په ګډون چې شاوخوا 1.5 کسان پکې ووژل شول، د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د راپورونو له مخې خراسانی په 2014 کال وروسته له هغې د پاکستاني طالبانو د ډلې د ویان په توګه وټاکل شو چې د دې ډلې پخواني ویاند شاهد الله شهید د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت وکړ. تیره اونۍ پاکستانی چارواکو وویل چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره خبرې درېدلې او پاکستان به د دغې ډلې په وړاندې عملیاتو ته تر هغو دوام ورکړي چې د ګواښ له شرعه خلاص شوی نه وي. د یوې وروستۍ څېړنې له مخې چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ له خوا ترسره شوې او موندنې د مرغومي په 14 خپرې شوې ویل شوي، له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. په پاکستان کې ترسره شوو ډیرو حملو تر شا د پاکستاني طالبانو لاس دی هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې پالي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روسیې د نفوذ پر هڅو یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال د یوه روسي سړي پر رول تمرکز کړی چې ماکسیم شګولای نومیږي.